هوایی حریم په زړونو نقص کړی دی.
که څه هم هغوی ژمنه کړې وه او د دوحې د هوکړې یوه برخه هم ده، خو بیا هم د افغانستان هوایی حریم په زلونو د امریکایانو لخوا نقض شوی دی. امریکایي لوری مو جریان کې کړی، خو بیا هم په زلونو نقضیږي.
د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن له افغانستانه د خپلو عسکرو له ویستو وروسته په زلونو ویلي په سیمه کې به هغه توان وساتي چې وشي کولای په افغانستان کې د ترهګرۍ راپورته کیدونکی ګواښ وځپي. هغه خبره چې د تیر کال د اګست په لومړۍ نیټه عملي هم شو او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په کابل کې میشت د القاعده مشر ایمن الزواهری وژلی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له اندي ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس په هم په سویل کې روزګان ته ورشو. روزګان کې لس روغتیایي مرکزونه پرانستل شوي دي. ځایي چارواکي وایي چې دغه یاد لس روغتیایي مرکزونه په بیلابیلو ولسوالیو کې د نړیوالو مؤسسو لخوا یا د غوی په مرسته باندې پرانستل شوي چې خلکو ته له دې وروسته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. مخکې له دې چې دا راپور درته ولرو، د دې راپور له خپرېدو وروسته به د ازادي راډیو فرهنګي مجله خپرېږي چې له تاسو غواړم چې د ازادي راډیو ټولې خپرونې موږ سره تعقیب کړئ. دا راپور به ولرو له دې وروسته فرهنګي مجله.
دا جغونه د هغه موټورو دی کوم چې په تیبي او غیر تیبي وسایلو او د غراز په درملو باندې بار دي. دا نو له روغتیایي مرکزونو ته دغه مواد لیږدوي. دا روغتیایي مرکزونه د اورزګان ولایت په 15 سوالی کې پرانستل شوی دي چې د شزینه او نارینه روغتیا پالانو په مرسته به پکښې کې د واکسین د تطبیق، خوارځواک ماشومانو لپاره د تقویتي مواد ویش، د کورنۍ لپاره مشورې، د زیږون پر مهال د ماشومانو د مړینې مخنیوی او یو شمیر نور لومړني خدمات پکښې کې وړاندې کیږي. په اورزګان ولایت کې د روغتیا او ټولنې د ودې او پراختیا سازمان مسؤول ډاکټر حضرت ګل د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې پر یادو روغتیایي مرکزونو شاوخوا 900 امریکایي ډالر لګښت راغلی.
د دې ټوټل لګښت د پروژې چې دی 1.3 میلیون ډالر دی، خو د اورزګان لپاره تقریبا 900 ډالر پورې.
د اورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله روحاني بیا وایي چې دا روغتیایي مرکزونه به په لیرو پرتو سیمو کې د هغه خلکو لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي کوم چې له روغتیایي خدماتو د کمښت سره مخ و.
د اورزګان د عامې روغتیا د ریاست د غوښتنې په اساس او د عامې روغتیا د محترم وزارت د رهبري ټیم د هڅو په اساس باندې د اورزګان لپاره د 10 کلینیکونه منظور سول چې د او ایچ پی سی ډي انجو د خوا څخه به دا تطبیقیږي چې ډونر جی پی آی دی.
د اورزګان ولایت د هغه سیمو اوسیدونکو خوښ کې کوم چې اوس نوي روغتیایي مرکزونه په سیمه کې جوړ شوي دي. په اورزګان ولایت کې پر داسې مهال دغه لس نوي روغتیایي مرکزونه جوړیږي چې د مرکز ترینکوټ یوازینی 500 بستریز روغتون هم د پرسونل له کمښت سره مخ دي او هغه ډول خدمات په شکه نه وړاندې کیږي لکه څنګه چې د ولایت په ساته اړتیا وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو مولاندی پاخ پروانکی د کلکونډي میلی پکې شوې دي. په خوست کې مو لوی مشاعره خبرو د وی سړی مچلې له مؤسس سره شخیدلې.
زه دعوت مچلې کوې کزه هغه تاریخ وایم په لنډ ډول باندې. نور له سباتات کې د نروې واد نه پېل شو.
د لنډ کیسو ټولګه دوه سرونه دوه فکرونه چاپ شو.
دا مې مهمه ټولګه ده چې په پیښور کې د کتاب کور په مرسته چاپ شو.
دا لنډ کیسه درته لرو.
چا داسې منډې را منډې وهلې، چا هغه سي شمیر آلوتو که کی ناسته و پورته کیده
پر هم دیکس نقد هم آوریده لشه. د ګلونو په موسم کې به د ګلونو وی میلې ته د ادبی مجلې په پیل کې مخ کړو. د پروان ولایت ګلغونډې ته د سیلانیانو ورته کم شوی دی. یو شمېر سیلانیان او میله کوونکي وایي په تیرو کلونو کې به ګلغونډې ته په پسرلی کې په زرګونو خلک د تفریح لپاره ورتلل، خو اوس د اقتصادي ستونزو له امله دلته او نورو تفریحي سیمو ته د خلکو ورته کم شوی دی. په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات و کلتور ریاست مسؤلین وایي دوی تیر کال هم مشاعره جوړه کړې وه او سږ کال هم د پسرلي په ورځو کې د یوه فرهنګي جشن تابیا لري. نور حال د بصیر الحق عادل پراپور کې چې په پیل کې د استاد ګل زمان د ګلغونډې له سندرې سره ارغوانو ته مخه کړو.
ګلغونډۍ په خپلو ارغوانو مشهوره د پروان مرکز چاریکار لویدیز لور ته پرته تفریحي سیمه. د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړیږي هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي، خو د میله کوونکو په خبره سکال د تیرو کلونو په پرتله ډیر خلک نشته. ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمې ته د تفریح لپاره راغلی، ازادي راډیو ته وویل یا د سیمې ته د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي.
سره کسان د خپل فامیلو سره یو ځای دلته راځي، دې موهین نه خوان داخلي، خو متاسفانه دغه وروسته د سیاسي تحولاتو نه وروسته دغه تګ راتګ د کورنیو کمرنګ شوی ده. مخکې بدل ته ډېرې کورنۍ راتلې، ډېر خربله تلل، بیروبار به زښته ډېر و، خو اوس دغه تګ راتګ کمرنګ شوی ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد یوسف هوتک چې له خپلو ملګرو سره د ګلغونډۍ میلې ته راغلی ورته خبره کوي.
مخکې به ډیر خلک دلته راتلل د ګلغونډۍ میلې ته، خو د تحول نه وروسته څنګه چې لیدل کېږي موږ دلته راغلي یو، د موږ تمه او توقع دا و چې مخکې به همدغسې لکه مخکې غونډې به ډیر بیروبار به دلته و، مګر په ډیر خوشنۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي، نشي کولی چې دې ځایونو ته راشو میلې دپاره، نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعد شي.
ګلغونډۍ مشاعرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوری نظام کې بدلته فرهنګي میلې هم جوړې دي. د پروان ولایت ځای لیکوال او فرهنګپال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي دا چې د پسرلی موسم دی دغلته د فرهنګي جشنونو جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو د ورته لیکوالان او فرهنګپال راوغوښتل شي.
پروان یو له خیراز او سرسبز ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمیر تفریحي سیمې او ځایونه لري، چې یو ښه بیلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلی کې پکې ګڼ میله وال وي. دلته نو غوښتنه مو دا ده چې په دغه سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ شي، د کتابونو نندارتون دی جوړ شي او مشاعرې دې ترسره شي.
د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ یو وړه مشاعره هم جوړه شوې وه. د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شمس الحق صدیقي ازادي راډیو ته ویل دوی به نږدې ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړي.
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په 1991 کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن دا ثبت شوې ده د ارغوان جشنواره، چې دغه نراورسته هر کال د لمانځل کېدله. تیر کال چې د احمد ارغوان جشنواره منګول مانځل چې پیغه کې موږ سره شاعران او لیکوالان او د هواد د لوري پروتو سیمو څخه فرهنګي ځوانان موږ سره کې ګډون کړو. سکال هم په نږدې ورځو کې ان شاء الله زموږ اراده ده چې کله دا ګل خو غوړیږي نو دلته به جشنواره جوړو او میلمانه برابر.
خلک داسې مهال تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګید چې په دې سره ورته د کورنیو ورتګ کم شوی، یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر.
د ارغوان ګلونو په منځ کې د مشاعرې ته جوړېدو ژمنه شوې. په خوست کې په ورسیو کې د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ په میټا خان سیمه کې د بدلون ادبي بندار په سرلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې چې د خوست بیلابیلو سیمو لسګونو شاعرانو او فرنګیانو ګډون پکې کړی و، ګڼو شاعرانو پکې خپل او جنو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. تفصیل د نجیب الله خیل پراپور کې.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د میټا خان سیمې په صحرا کې د بدلون ادبي بندر په سرلنۍ مشاعره جوړه شوه. یاد مشاعره ته د ځایي اوسیدونکو او فرهنګیانو سربیره د خوست مرکز او ولسوالۍ یو شمېر شاعران او د ادب او فرهنګ مینوال هم ورغلي ول. د مشاعره تابعیا کوونکو ویل د دې ادبي بندر څخه موخه د شعر او ادب په برخه کې ټولنې ته د نویو استعدادونو ورپېژندل او خلکو ته د ښه راتلونکي فکر ورکول دي. د مشاعره یو اسانچاري عثمان حیدر په دې اړه آزادۍ
مونږ د ولست او خلکو ته دا پیغام ورکو چې مونږ باید تل په ژوند کې مثبت فکر اوسېګو او په ژوند کې باید مثبت بدلون منون کې اوسېګو. همدارنګه دویم هدف مې دغه مشاعره څخه دغه دی چې په دې سیمه باندې کې هغه پټ استعدادونه چې دلته موجود دي، شاعران دي، لیکوانان دي، هغه د خوست ولایت یا د افغانستان نورو سیمو ته وړاندې کړو.
د دې برنامه یو بل تابع کوونکی قربان اندیښمن وایي،
نو زموږ غوښتنم د مسولو چارواکو او د تجارانو نه هیله مو داد چې په دې برخه کې زموږ سره لا کومک او همکاري وکړي ترڅو پټولنه کې هغه ورک او خوبولي استعدادونه راولاړ کو او پټولنه کې یو مثبت بدلون راولو، هم په شعر کې او هم په شخصیت جوړونه کې.
لیکوال او شاعر محمد رحیم سکندر ویل په افغانی ټولنه کې له سیاسي ستونزو ور اخوه ټولنیز ستونزې ډېرې دي. د پدې اړه د شاعرانو رول ته اشاره وکړه.
موږ خو سیاست نه ور اخوه ټولنیز مشکل زیات لرو، نو هغه ټولنیز مشکل دوی په خپل شعر کې وړاندې کوي او په داسې انداز وړاندې کوي کته دښمن هم ورته کې نه وي په چا بد نه لګيږي. ځکه د شاعر همدغه مسؤلیت دی چې له دې لارې په خپل هنر په خپل کیفیت سره هغه د ټولنیز ستونزو وړاندې کوي او حل لارې هم ورته ولټي.
د بدلون ادبي بندر په آزاد مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو لخوا په تودو چکچکو او ولولو بدرګه کېدله. د بندر ګډونوالو ته ځوان شاعر ریاض الدین خپلواک خپل دا شعر واوراوه. یو شمیر شاعرانو ګډونوالو ته طنزیه شعرونه هم وړاندې کړل. طنزیه شاعر تاج محمد صمدی خپل دا شعر وړاندې کړ.
سسره ننګی د ګرانا ورته مې وجاتو تا هر چا ضرورت وی یارا دغه سبزی جاتو تا یو اکس تر ولاګا ټول کلی کې خپلیا زه خو یک دمه په کوټا کې خشراتو تا.
زوان شاعر ملال غورزنګ په خوست کې د بدلون ادبي بندر ګډونوالو ته یو ترنم وړاندې کړ.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
څلور دېرش کاله وشول چې دعوت مجله له ناروی خبریږي. د دې مجلې مسؤول مدیر محمد طارق بسکر دی. تازه د دې مجلې 224مه ګڼه د پی ډی ایف په شکل چاپ شوې ده. د دې مجلې په لومړي مخ کې شیلور ته د مجلې په اړه معلومات دي چې له کوم ځای خبرې شي، ایمیل یې څه دی او د ټلیفون شمیرې کوم دي. پورته چپ لاس ته د داود خان د وخت ملي سرود دی.
Yeah.
د دعوت مجلې 224مه ګڼه کې له ډاکټر ارتریک سره مرکه ده. د شوزو پاړه یو مطلب دی د پښتون ژغورنې د غورځنګ لوی مخکښ ارمان لونی سره مصاحبه ده. د دې مجلې مسؤل مدیر شاغلی بسکر نه به واورو چې نږدې درې نیم لسیزې مخکې دعوت مجله په پیل کې څو مخه خبروله.
دعوت مجله خو زیاته تاریخ وایم په لنډ ډول باندې نور له سبا ته کې د نړۍ واد نه پیل شو. لومړی 200 غانې وي په لومړی وخت کې لومړی او دویمې درې میګانې دوی میګانې پورې او د سفوش مې اوس ما دقیق نه ده په ځکه مخته مې نشته.
یعنی تقریبا څو مخه به وه؟
شلمخ
شاوخات. دا به بیا په څه شکل توضیح کوله؟ په هغه وخت خو به دومره کډوال هم په ناروې کې نه و.
موږ شروع کړه زلا په کم کې هم ناروې کې قبول شوې نو ما در تک سرم دا کار وکړ. هغه نو د فوټوکاپي ماشين د لارې مقصد په لوی سایز کې هغه بچا په موږ پر لیکل برابر چې بشو بیا په فوټوکاپي کوله مام داسې د ناروې مختلف کمپون تم لګل ناروې سویډن او ډنمارک.
په هغه وخت کې تاسو نورو هیوادونو ته هم استول او کنه؟
نه شروع د ناروې نو ناروې او سویډن ډنمارک د زین ته بیا ورور هم داسې ورته سي وغه چې د لوستن کې منوال ګډونوال پیدا شول په مختلف اروپایي هیوادونو کې. بیا نور ورته کال وختونه تقریبا اخیری دغه شمیره چې شپک 50 سوادن ته مجله لیکله.
څو وخت لدی فوټوکاپي له حالت راووتی ځکه فوټوکاپي باندې د مجله خپرول خډیر سخت کار دی.
لومړی ګڼ او دوی مګن فوټوکاپي او درې مګن بیا صحیح مد بیا کې چاپ دله هغه تفصیل زیات وګه د وګړه اقتصاد چې کوي وایم خو مقصد دوه لومړی غنې د فوټوکاپي ماشين د لارې شاپ شو بیا ورپسې درې مینه روسته بیا فوټوکاپي نو بیا صحیح مت بیا وو چې په لوی سایز به مجله پاول اخبار یا مجله
بسګر صاحب د چاپ له سنځ پراته چې تاسو سره اشاره ورته وکړه د مطالبه تر لاسه کول په وخت کې په پیل کې سنځمن وک مالی مشکلات مو درلودل.
دواړه د مطالبه مشکل زیات او مالی مشکلات خو بيخي دا غي نه زیات. مطالبه اکثر لومړی غن او دوی مګنه دا چې مکتبه ماته بنورې مجلې راتلي اخبارونه چاغه خواري وره خسند پېښور نه بیا ما دا غي نه خبرونه دا خپل غوڅول بم بیا په خپل شکل برابر او بیا بم خپل مقصد من خپل د غيواز سريزي تر مقاله ایوینه ملکل نه ډېر څه کوم خپل نو
بزګر صاحب اوس چې کله موبایل راړوي او په هر شي بکې د افغانستان خبرونه لچا سره په موبایل کې وي تعجب نه کوي چې په هغه وخت کې مو خبرونه په دې شکل راخست.
یو طبعا د تعجب خبره ده او زښت ډیر فرق راغلی. دنیا د ټکنالوژي زښت ډیر پرمختګ کړی او همداسې په ډیر ډیر مختزي نو هغه وخت او دا وخت د مقایسې ول نه ده. ته موږ د لیکل ماشين نه درلود د ټایپ ماشين درلود موږ په لاس باندې لیکل کول یا په چې باندې فوټوکاپي باندې کو سره یو وای کده شي د دوستانه باورونه کی
د دې ټکنالوژي تر بدلونه پوري دعوت مجله مو تر کوم کلونو په کاغذ چاپول ځکه د روسي غني خوص په پی ډي اف کې تاسو خبروي
او روسي غني چې په کاغذ باندې چاپ شوی هغه 216 دښ مګنه د په 2013 کې او دغه نه روسي چې کوم غني چاپ شوی بیګای اخري غنه او چې تاسو وټول ختم شو دا پی ډي اف باندې دی
د مجلې د دعوت مجلې په مطالبه کې څه تغیر راغلی؟ د پیل په سیر له هم سیاسي اجتماعي ادبي مطالب خبروي
او ډېر فرق راغلی. کسرای ووالي زما د پاره ډېر په زړه پورې ده. ډېرو دوستانو خو څنګه کسان چې د مطبوعاتو برخه کار کوي ډېر په زړه پورې هغه وخت مجله ما شروع کړه دعوت اخبار وای مجله وای نو افغانستان د روسي اشغال لاندې نو د ټول خبرونه د مجاهدینو په پلوي باندې یا یو طرفه تقریبا ټول لیکنې د جهاد په طرف باندې وچې شي او روسي بیا چې کله مجاهدین قدرت ته ورسېدل واکه کابل کې ونې په معلومه شته داخلو او بل څه ده بیا نو د مجله ډېر ملي شو نو ته هغه ملي خط کې روانه ده د وطن ادبي او سیاسي او خبرې برخه مقصد دې ته په خوښ ورته
لشاغلي پاسګر څخه مننه. بیا هم د چاپ شوی اثر پاړه د عبدالوکیل سلیمان شنواری د لنډو کیسو نوی مجموعه دوه سرونه دوه فکرونه تازه چاپ شو. د دې کتاب د پوش په لومړي مخ د دوو پوځیانو یو انځور دی. یو یې وسلنه لري د بلې کلاشینکوف په لاس کې دی. وسلوال ولاړ دی بي وسلې پروت دی. سیمه هم غرنۍ ده. د دوه سرونه دوه فکرونه کتاب د پوش پشاتنی برخه کې د دوو کسلی کوالو او یو شاعر خبرې د سولمل د کیسو پاړه پلانډو خبرې شوې دي. لومړی خبرې د پښتو ژبې د ترټولو اوجده ناول زمرد د مؤلف عبید الله محق نظر دی چې وایي د سولمل په کیسو کې زموږ د ټولنې د بد اخلاقی د خو انزورونه ځای شوی چې دا د شرم نه د حقیقت د بیان خبره ده. دوهم نظر د شاعر عبدالغفور لیوال نظر دی چې لیکي زه چې د سولمل شتینوار کیسیل ولم لکه د زرګونو انسانانو د یو قهرجن او چټک ماش په منځ کې چروان یم. کیسلی کوال نور سعید بیا لیکلی دی چې د سولمل نږدې ټول کیسې د وخت د پیښو هنري تصویرونه دي. له شغلی سولمل څخه به واورو چې دا کتاب یې چیرته چاپ کړ، څو کیسې په کې راغونډې کړې دي او د کوم وخت کیسې دي.
دا مې د کیسو نامه ټولګه ده چې په پیښور کې د کتاب کور په مرسته چاپ شو. البته د خپرېدو امتیاز د لندن ادبي بهیر دی. په دې کې ټول ټال 12 کیسې راغلي دي او زما د نورو ټولګو نه توپیر دا دی چې کیسې ټولې اوږدې دي، یعنی یوه کیسه هم د 2000 نه کمه نه ده. کلمون البته کیسی زما د دوه ورسته وکړم کیسی د دوه وکړم کی ملي کلی دي او د کیسو موضوعات متنوع دي. سیاست هم لري، جګړه هم لري، فرهنګ هم لري. یو داسې کیسه ده چې د وخت د یو واکمن زمونږ د یو واکمن کیسه ده.
د سولمل صاحب په دې کتاب کې د څو سیاسي کرکټرونو کیسې دي په دې اړه له دوی څخه واور.
د داسې واکمن کیسه ده چې له واکه لیدلې دی، اوس انګیرې دی او د هیواد په لرې یو پرته سیمه په یو سرحدي سیمه کې په یو کانتینر کې دیر دی. بله د داسې واکمن کیسه ده چې وخت یې پلویان په نمانځنو او ستاینو نه مړېدل، خو بل وخت داسې راځي چې همدا پلان پالونکي او نمانځونکي په ډیره بېرحمانه توګه وژني. بل هم داسې د یو داسې سیاست مال کیسه ده چې خبر نه دی خو واک ته د رسیدو زیری پریشي.
لکه لیکوال سولمل څخه په مننې وړاندې په ازادي راډیو ادبي مجله کې یوه کیسه او د کیسې نقد لرو.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
دا ازادي رادیوي مجله په دې برخه کې نقد مخه کوي. په افغانستان کې د ادبي بهیرونو له برکته د نقد څغمل تر یو بریده زیات شوې دي، خو لا هم ډېر لیکوال دبل نقد نسخمي. نقد په عربي ژبه کې چرنلو ته وایي، شله بدو بیلول. نو که چیرته یو څوک د چا پر اثر څه نظر ورکوي، دا د حق خپل نظر دی، لیکوال ولې په غوسه شي؟ بل خبره دا ده چې نقد په حقیقت کې لوري نه ده. که څوک ماته وایي چې د ازادي راډیوي ادبي مجلې په پلانې خبرونه کې مو د شعر شاته موزیک لوړ پرې شی وو، یا مو د پلانې موضوع په اړه په خبرو کړیو معلوماتو کې دا ټکی سم نه وو، نو باید خوشاله شم چې بل ځل ورته پام وکړم. د دې لورینې سربیره ولس مشلیکوال نقد نشي څخملې، دا اوش بحث دی. یو علت شایي د بیان ارعاوي، که څوک وایي ته تر اوسه په دې نه پوهېږي او بیا خپل نقد را سره شریک کړي، ممکن دا خبره په ما شونه لګی شي، ځکه شنه لګی شي چې د حکم کړی دی چې ته نه پوهېږي. ناقد شله بد وچني. کله ناکله په نقد کې د صلاحیت خبره هم ده. که څوک د چا په شعر منفي خبره لیکي، نو په کار ده چې خپله یو منلی شاعر وي، یا یې د نقد کتابونه لیکلي وي چې ځان د دې وړ ګڼي چې څه ولیکي. البته شفاهي خبرې په دې کې ناراضي. په شفاهي ډول هر څوک خپل نظر په یو چوکاټ کې څرګندولی شي. د چوکاټ مسله هم ګونګه ده، څه ډول چوکاټ. د شاعر او نقاد استاد درویش تورانی د کره کتنه او د هغې زغمل کتاب کې دا موضوعات تر یوه بریده راسپړل شوي دي. دا کتاب ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی دی. لومړی بل دوی څخه واورو چې د کتاب له محتوا د ادبي مجلې اوریدونکو خبروي.
په دغه کتاب کې هغه مقالې راټولې شوې چې استاد په بیلابیل موضوعاتو باندې لیکلې دي. لومړنۍ څو مقالې د شعر په اړه دي. د شعر څه ډول لیکل کیږي یا څه ډول لیکي هغه او د استاد خپل تجربه چې دا غي شریک کړي دا تر څنګه د شعر لوستل لوستون کې باید څډول وي او څډول شعر ولولو په دې باندې هم استاد خپل نظر شریک کړي دی او تر څنګه د شاعري او د ژوند په اړه هم خبرې کړې دي چې شعر له ژوند سره څه تړاو لري او تر څنګه بیا د کرکتنې په حق هم معلومات شته د کرکتن او د هغې زغملو په نوم مقاله شته او د شاعر او کرکتونکو په حق یوه مقاله شته په دې مقالې کې هم د کرکتنې په ځینو اصولو باندې غږېدلی دی لکه کرکتنه خو تر یو حده علم دی چې ځینې اصول لري چې هغه باید مراد شي او هر کس مکلف دی چې هغه ومني او تر څنګه بیا د تورود او شعري سرقت په اکلم خبرې شته چې مثلا ځینې کسان لیو څه یو مغلا کوي یو چا یو څه لیکلي دي تیار هغه راخلي لږ څه بدلون سره بیرته په خپل نوم نشروي خو ځینې وخت بیا دا کار تورود کیږي چې یو له بله خبر هم نه وي نو دا موضوع یې ډېره ښه او تفصیلي څېړلې ده بل مهمه موضوع د آزاد شعر په اړه دی یو دوه مقالې په دې اړه هم شته خپل نظرې د آزاد شعر په اړه ورکړی دی او په دې اکله عبدالباري جهاني صاحب چې کوم نظریات ورکړي هغه یې ځینې تایید دي ځینو په اړه مثلا ځواب ورکړی او هغه خپل نظر څرګند کړی دی او له دې ورهاخوا بیا د مخزن الاسلام د اخوند درویزا کوم اثر چې دی هغې په د فورم په هکله هم خبرې کړې دي چې د مخزن الاسلام څه ډول فورم دی او څنګه دی مثلا د فورم چې کوم دی د ته په کتو موږ ورته شعر ویلی شو یا د کوم شعري فورم دی یا نه دی او تر څنګ یې د اخوند درویزا او د بایزید روخان کوم مشکلات چې په خپل منځ کې ځینې مذهبي بولي ځینې سیاسي بولي چې دا له ډېره وخت را روان دي د مظلوم پیر په نوم په یو مقاله کې دا موضوع هم څېړلې ده او تر څنګ د کلاسیک شاعرۍ په اړه هم خبرې شوې دي او کورسي برخه کې خو بیا لا په زړه پورې ده چې هغه عملی کاره کتنه ده د شاعرانو په هکله د حمزه بابا او د هغه د غزل په اړه غږېدلی دی او له دې وراخه بیا د لیونی فلسفي په نوم په یو مقاله کې د غنی خان په اړه خبرې شوې دي او تر ډېره دغه موضوع باندې تم شوی دی چې غنی خان ته فلسفي شعر ویلی شي یا نه د قلندر مومند په هکله او همدارنګه د اجمل خټک په هکله هم خبرې شوې دي د هغوی د شعر او ژوند په اړه څه نه څه معلومات ورکړل شوي دي په وروستۍ برخه کې د پنځم درویش په نوم خپل ژوندلیک لیکلی دی له ماشومتوبه بیا تر ځوانۍ پورې بیا د خپل زده کړې او زوکړې په هکله هم غږېدلی د خپل قوم په اړه خاطرې هم ډېرې جالبې دي یوه برخه کې د مثلا د تخلص په پیل کې د لیکلي چې هغه دل ریش و نو یو اخبار ته پیوه لیکنه لیکلې وه نو هغوی فکر کړی و چې دا درویش دی نو هغوی د دل ریش پر ځای درویش لیکلی و نو هغه د درویش په نوم نشر شوه چې بیا د خپل تخلص هم درویش کړه او بدلی که
د کره کتنا او د هغیز غمل د کتاب د منصبانګ پاړه مو د تاریخ وزیر سرګندونه اوریدي اوس په لدوی وورو چې د دې کتاب په اړه کې خپل نظر راټوي
زما په نظر که څه هم یو علمی اثر هم دی ځکه کره کتنا هم تر یو هدف په علمی برخه کې راځي خو بیا هم غو ذوقي برخه نه جلا کولای دا چې درویش صاحب یو شاعر دی نو هغه هنریت او هغه خواند او کله چې یو لیکنه باید ولري هغه که علمی هم وي او دغه خوند ته هم تم شوی دی او دغه خوند لمنځ نه دی وړي لیکنه کوله لري هغه تشبيهات چې لیکنه ور باندې کولی کیږي دا ورکه شاله کوم مثلا زه یو مثال وایم چې په کتاب کې راغلی دا خبره که هر څو سم ده چې شعر په خپل راځي خدا هم بي ځای نه ده چې هغه وخت راځي چې شعر د خپل ذهن په غری حراک ورته سترګې پلاروي شعر د محبوبې په شان د محبوبه کپو دی پوښي چې مېنې انتظار نه کوي نو ورته راځي نو دا څومره یو جالب مثال دی زما په نظر چې دغه یو تشبیه ورکړل شوې ده تر څنګ یوې تاریخي پیښې ته یو حالت ته هم اشاره شوې ده نو هغه په کتاب کې هغه هنریت او ښکلا هم ستل شوې ده چې لوستونکي له هغې خوند اخلي
کره کتنه او د هغې خمل کتاب د هغې غونډې لپاره څه باندې 15 کاله مخکې په کندهار کې چاپ شو چې د شاغلي دورانی لپاره د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي جوړ کړې و د دې غونډې لپاره د شاغلي دوراني او شمیر نور آثار هم خپاره شوي وو بیا هم نقد د ځوان حسن شاعر او لیکوال رفیع الله انتظار پر کیسه نقد لرو انتظار هم لیکوالي کوي او هم فرهنګي هڅي د ننګرهار د مومندري ولسوالي پلری پروتو سیمو کې د استاد زرین انزور پوینا د شاړو سیمو د آبادی په تکل مزلونه وهي لیکوالان او شاعران را غونډوي غونډي جوړوي او د ادب خدمت کوي مخکې تر دې چې د کابل هوایي ډګر په نوم د شغل انتظار په کیسه نقد مخ کړو، له دوی څخه به همدا کیسه واورو.
کابل هوایی ډګر عجیب شیبی وچا داسې منډې را منډې وهلې چاها غسې دا وغزه هم د کابل په هوایی ډګر کې حیران حیران ولاړم. شمیر الوتکې کېناسته او پورته کېدې، خو دومره ولکه په کومه ورځ چې جمهوریت سکوت وکړ خلک ما غسې ورختا وو او ګڼه ګڼه د پخوا په سیر لا پسې ډېرې ده. او شیبه په شیبه خاریان د هوایی ډګر په لور را روانو. ځینې خلک مې ولیدل چې کوچني اولادونه یې هم له ځان سره راوستي وو، چا بیکونه غاړه کې اچولي وو، او څه کسان مې داسې هم ولیدل چې صرف یو جوړه لباس یې پرتن وو. ځکه دوی د دې له وجې په منډه له کوره راوتي وو چې ګوندې الوتکه کې ځان ځای په ځای کړي، او یو شمېر میدان ته په دې لاره په دې فکر کې ډوب وو چې خدای مکړه بیا د کومې چاودنې ښکار نه شي. زه چې دغسې یو حالت په تعجب کې اچولی وم، یو خوا او بلې خوا مې د خلکو ننداره کوله. د میدان دروازه باندې د خلکو دومره رشو چې هیڅ بسوالی پکې نه راته، او خپل او پردي پکې هیڅ نه معلومېدو. شپه تېره شوه، سهار چې د خوبه راپاڅېدم او لمونځ مې وکړ، ګورم چې رښتیا هم یو څوک خوا ته راغی او دا خبره یې راته وکړه. بیګا شپه یو شمېر خلک له هوایي میدان څخه الوتکو پورته کړي دي. زه دې خبرې لا نور من دېښمن کړم، او کله مې چې د فیسبوک صفحه خلاصه کړه د سرپرست حکومت لخوا دا خبر خپور شوی و. د ترکیه هیواد ته یوازې د صحي مرستې ټیمونه د زلزله ځپلو خلکو د مرستې لپاره دې هیواد ته رسیدلی دي.
انسر صاحب، د کیسې عنوان مو ټاکلی د کابل هوایي ډګر، څرنګه مو دا عنوان وټاکو؟ چې کیسه مو لیکلم بیا دا عنوان ورته انتخاب کو کنه وروسته په پیل کې مو دا عنوان ټاکلی؟
لومړی مې دا عنوان ورته نه ورکړې، کله مې چې کیسه ولیکله هغه وروسته مې بیا عنوان ورته وټاکه د کابل هوایي ډګر.
د متن له پیل کې را پیل کړو. انتظار صاحب، ستاسو لومړی جمله دا ده چې عجیبه شیبه وي. فکر نه کوي چې لوستونکی دغه ایجاب نشي درک کولای چې ستاسو په زړه کې دی؟
دې خو سره پوهیږو چې موږ لنډه کیسه پیل کوو، نو د دې لپاره باید چې الفاظ پیدا کړو یا لفظونه چې اوریدونکي حیران یو د چا خبره په هغه تلوسه کې وساتو، چې نو په همدې بنا فکر کوم چې ما د پیراګراف لومړۍ برخه کې به دغه کلمې ورته ټاکلي.
کله چې تاسو وایئ چې دا پیشه عجیبه ده یا دا شیبه عجیبه ده، تاسو یو ډول ممکن درکئ، او که زه ووایم چې عجیبه ده زه بل ډول درکم، لیکن د لوستونکو ممکن زړه وغواړي چې دغه عجیبه حالت ماته بیان کړي.
او بس دا خو زیاتره چې د شیبر سیب دی اوریدونکو د قضاوت پورې تړاو لري، چې هغه کله کیسه ولولي او یې څنګه درکړي هغه هغه شنې قضاوت ور باندې کولای شي. او د لیکو په ذهن کې خو ډیر صحیح شي، هغه باید هغه اوریدونکو هم ځان سره په تلوسه کې وساتي، او هغه د پای پورې باید لیکوال یا کیسه لیکونکی کوشش وکړي چې هغه اوریدونکو د ځان سره وساتي.
د نقد یو مشهوره جمله ده چې لیکوال دی یو څه خلکو ته ورشکاره کوي ورته وایي دی نه. بلې برخه ته به د کیسې راشم. تاسو لیکلي دي چې بشمیر الوتکه کې کښېناستي او پورته کېدی، مطلب مو څو الوتکې دی؟ یعنی تقریبا څو؟
دا تر اوسه خو لا تعداد پکې مونږ نه دی ځغه کړی، او چې په کیسه کې خو یوازې د تصویر وړاندې شوی چې مقصد
دلته. انتظار صاحب، فکر نه کوي چې دا به بهتره و چې د الوتکو آواز دلته تصویر کړي چې لوستونکي پوه شي، چې یا اوریدونکي ستاسو د کیسې پوه شي چې بیروبار د الوتکو ډیر دی؟
او زمونږ هدف هم همدغه دی چې مقصد دا چې په دغه کیسه کې داسې یو دغه رامنځته شوی تصویر شي، ورته چې مقصد دا چې الوتکې پورته کېدې او جګېدې، چې تر څو هغه لوستونکي مثلا پوه شي چې هغه بیروبار د دې الوتکو د چا خبره د کابل په هوایي ډګر باندې بې شمېره وو، او تعداد مقصد په کلام معلوم نه دي.
تاسو لیکلي دي چې په کوم ورځ یا تاسو په دې قصه کې دا خبره وکړه چې په کوم ورځ چې جمهوریت سکوت وکړ خلک هم خسي ور خطاو کېدې شي چې د جمهوریت سقوط په ورځ ځینې خوشاله او کثرنګ
دلته خو شون په هیواد کې هغه سیاسي وضعیت چې برسه محترم یو څه بدل شو او د شه خبره هغه ورس په افغانستان کې یو نوې بدلون یا انقلاب او زیاتره خاریان د شه خبره هغه د خپل د سرپناه د پاره یا د ځان د خوندیتوب د پاره یو خو بلې خواته چې د تلل او منډه را منډه وهلې امکان دی شي ځینې لوري به ولی خوشاله بم خو په عامه کچه باندې شوه د خلکو ذهنیت یو سبل ډول یو تشویش او یو فکر د خلکو سره وشي منډه را منډه وهلې او د خوښکار خبر هم د شاغه وخت په کابل کې بیا د شا خبره په هغه وای میدان کې بیا پیخم رامنځته شو ډیر هیوادوال هم پکې شهیدان شو زما منظور دا اوسه
تاسو چې کله په دې کیسه کې دا خبره کوي چې ځینې خلک می ولیدل چې کوچنی اولادونه هم له ځان سره راوستیو په دې برخه کې ک ځان له صحنه وباسي او ولیکي چې ځینو کوچنی اولادونه له ځان سره راوستیو په معنا کې څه تغیر راځي
یاره دومره تغیر به رانه شي بس واځي هغه د جملو په لګه وختونه او بدرون سره به یو څه توپیر پکې راشي نور به دومره خبره پکې نه وي
دلته زما هدف دا دی چې تاسو په کیسه کې د راوی په صفت یاستي ک زه وایم چې انتظار سپته ما په خپل خبرو کې دا وویل چې تاسو کیسه نقد وړاندې کی نو خوار لوره به وایم چې انتظار سپ نه می د نخت غشتنه وکړه یعنی یو څه لنډیز راغلی وای ک البته للوې سره تاسو کیسه لنډه ده چې دا خپل کمال دی په کیسه کې بهتر وي چې څوک دلیل ونه وای شدا وی چې پیشه دلیل بیان کړي مثلا کله چې وایو یا په کیسه کې لیکو دوی د دې لوجه په منډه لکور راوتیو چې ګوندی الوتکه کې ځان ځای په ځای کړي همدارس دا جمله یو شمیر میدان ته پلار په دې فکر کې ډوبو چې خدای مکړه بیا د کومې چاودن شکار نشي دا جمله تاسو هم د شکار نه شوي
ما د څه خبره هغه د لیکوال او په ذهن کې خو دا چې کله کله د یو لیکنې پر مهال شي دا باید یو تصویر هغه د څه خبره غټولنه چې په کوم شکل باندې وړاندې شو خو چیرته دقت پکې وشي او هغه شانې ولیکل شي نو لا به هغه هنري ذوق پکې راپیاوړې شي
په داستان کې عادتا زمان خلق نه خوري یعنی زمان په داستان کې تیرو مطلب دا دی چې په پیښو ډکو چې تیر شي تاسو په کیسه کې دا برخه چې مخکمه ول وسته چې شپه تیر شوه سهار له خوبه پاتې دم دلته زمان نه دی خړل شو
تر ټولو یو مهم اصل زما په کیسو کې شبرته محترم ادا دی چې زیاتره ترغه چې دا کیسه لولا ما د نو په دې کې زیاتره کیسې زما د سيدي شبر صاحب شبازيني خوبونه چې کوم لیدلې دي یعنی زما په دې کیسو کې به یو نوې نوښت او کمال دغه چې ما هغه ځینی خوبونه چې ما یې خپل لیدلې دي او یا ځینی دوستانو لیدلې او ما ته یې ویل دا ما هنري کړی دي ته مې د کیسې وبڼه ورکړي او امکان دی ولري چې په دغه کې د سيو سترکو لیدل شي
د ستې چې په هنر کې ډیر وخت یو ځلې خو یو شی چې لیکي هغه لکه څنګه چې تاسو ول چې په خوب کې مې څه لیدلې وي کنه هغه به څوک لیکي دویم ځل چې خپل کیسه ګوري هغه برخې چې له ټول موضوع سره ارتباط نه لري ممکن به تر وي چې هغه وېستل شي به تر هم دسی وي تاسو دلته وړاندې د المانځه یادونه کړې ده سهار خو به ممکن چای هم شلې وي ممکن المونز به مو په جماعت کړی وي یا به مو انفرادی کړی وي لچا سره به مو ممکن لیدلې وي انتظار سه یا به مو نوی کتلې د مرغه یا د مرغانو आवाज مو ممکن اوریدلې د سې ډیر نور شانو احتمالات شته مطلب دې چې په کیسې کې به هغه څه یادو چې د کیسې جزء وي دلته المونز د کیسې برخه نه جوړوي څنګه یعنی المونز په کیسه څور زیاتوي
خبره د سې ده چې او شیبر سه ما مخکې یادونه وکړه چې د دې کیسې په برخه کې زما لیکنم ته نوې دي وړاندې ما د تحقیق او د شی په برخه کې ډیر کار کړی مقصد چې دنیا سار مم چاپ دي نو زما د کیسې او ته نوې وي ان شاء الله پراتلم کې شی وخت یې هغه دستا خبره دینو شایانو جزونو ته هغه زمون پام راوړي او هغه سمون یو په فکر راځي او کوم نیم ګټیو چې د کیسې په برخه کې زمون په دغه کیسو کې تشکر وکړي هغه پراترونکو کې دغه مشکلات به پکې حالي
انتظار سے پرتل سے شکا دی دنیا دڑیرو تکڑا لکھوالو پکیسو کے ہم کچوک خبری پکی راباسی خبری پکی راوسی خو ممکن ډیر مجرب او تکړه لیکوال او یا اغه لیکوال چې بیا بیا کیسه لیکلی دي ممکن ځینې دلایل ورته ولري یعنی کله چې په یو داستان باندې څوک نقد کوي د دې معنی دا نه ده چې خطه پی راباسی لیکن په دې کې شک نشته هنر سای خلیدای شي به تر کېدای شي انتظار ستاسو دا کیسه چې زه ورته ګورم تر لاندې کیسه خاطرې ته ورته ده او که ورته ځیر شو خاطره هم ده د خاطری او کیسه یو عمده تغییر داده چې کرکټر په کیسه کې بدل شي دلته نه دی بدل شوی په کیسه کې ممکن زمان تیر بیر راشي یو زلو وایو چې سهار دی او بیا بیرته شپې ته لاړ شو او شپې سهار ته راشو په خاطره کې باید منظم زمان رعایت شي البته په ځینو کیسو کې هم زمان د خاطرې په رنګ راځي یعنی په خاطره کې د روایت کوونکي خبرې وي د دې کرکټر په شکل په داستان کې برخمن نه وي لکه دلته څنګه دغه خبرې چې د خاطرې او د کیسې په برخه کې ما تاسو ته وکړي د فکرمونه کو چې تاسو کیسه خاطرې ته ورته ده
فکر کوم یو څه باندې غشانې شیبر سری زمون خو د چا خبره چې انسان له کوم وخت پیدا دي د هغه محل دغه د ژوند سره د چا خبره دغه کیسې شروع شي او چرته چې انسان غلطه کیسه و نو زمنګ دغه ژون خټول د خاطرو نه ډک دی وسمره شمنګ په کې سو کې لولو ځین شایان چې هغه تصویري شوی دی شاید خاطري یا نو زه تاسو د خبرې سره یو څه اتفاق کوم کومه
انتظار سب ډیره مننه چې قسمه نخت وړاندې کړله او ازادي راډیو د مجلې په نخت کې مو برخه واخیسته او ډیره مننه چې قسمه لوستې ده خبرونه تم راسته ولې ده او په دې نخت کې مو هم برخه اخیسته ده کور ودان لا حمد نقد سره د ازادي راډیو د بیمه چاله راغونډه وو تر بل خبرونه مو زحمت چې بر پخدا سپارم شتي وي